دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د سات خبرونو ته ویاند غورځنګ چې شنبه په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو په دزو کې چې د ملکیانو کورونه یې هدف وګرځول یو خځه او وطن ماشومان وژل شوی دي دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالمتین قانې بیگانه وخت په خپل اکسپانډر کې لیکلې ده هغه په خپل بیان کې لیکي چې پرون غرمه مهال پاکستانی پوځیانو په غورکې سیمه کې په افغان لوري دزه وکړې چې دوی هم متقابل جواب ورکړ نومړنۍ راپورونه د مخې نښته ورسره له هغه وشو چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته چیرمه په غورکې سیمه کې پوسټې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ د طالبانو له واکمن کېدو رئیس په افغانستان کې د امنیت د ښه کېدو سره سره اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او خلک یې د بشري ناورین سره مخامخ کیږي ملګری ملتونه وایي د افغانستان د 30 میلیون نفوس نږدې دریمه برخه د خوړو لپاره په وچه ډوډۍ او چای باندې ژوند کوي بیروزګاری زیاته شوی او نړیوال بانک اټکل کوي چې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د اقتصادي پرمختګ اټکل نه کیږي د 2023 کال په دیس کې د بیا واکمن کېدو رئیس کڅه هم د طالبانو حکومت روسه د هیڅ کومې واد له خوا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی خو په افغانستان کې ځنې مثبت بدلونونه تر سترګو کیږي افغانۍ خپل ارزښت ساتلی دی اداري فساد محدود شوی او د مالیاتو د راټولولو نظام بهتره شوی دی د هند په غنو خارونو کې د سیشن به پرز د څو روختونو خدمات هغه وخت وزندول شول چې د هند په خطیز کلکتې ښار کې پر یو دیرش کلنې ډاکټر ایجنسی تیری او جنې په تور په ټوله واد کې ډاکټرانو احتجاج وکړ اعتراض کوونکو په نوې دیلی ممبئی لکنهو او پټنا کې د عدالت او د کارځای د خوندیتوب وغوښتنه کوله پولیسو دغه ډاکټر جسد د آر جی کار په نوم د تیویز دکرو کالج د غونډو په تالار کې موندلې ده د بنگلاديش محکمه د سیشن به پورز د اگست میاشتې په 14مه چې د زمری له دروښته منټې سره سمون خوري پر پوخانه صدر اعظم شیخ حسینی او دغه پیداره کې پر شپګول ولپلو چارواکو باندې د قتل د تورونو په اړه تحقیقات پیل کړل په بنگلاديش کې میاشتې مظاهرو او ناکراری وروسته په خوانه شپګاویا کلن صدر اعظم تیرونه استعفا وکړه او په چورلګه کې گاونډي هیواد هند ته وتښتیده په دغه مظاهرو کې تر 450 ډیر کسان وژل شوي چې د حسینې د حکومت د نسکور دو لامل شو د امریکا د جمهوریت ریاست د ټاکنو کاندید ډانل ټرمپ سره د ایکس د ټولنیز شبکې مشر او د میلیارډر متشبث ایلن ماسک مرکه د دوشنبه په ورځ ناوخته تر سره شو د مرکه د زنو تخنیکی ستونزو له کبله تر ډیره ځنډول و او زیات شمیر کسان ونه شو کړی چې په ژوندۍ بڼه دا مرکه واوري د ایکس شبکې د معلوماتو پر اساس د امریکا چې 45 دقیقې دوام درلود څه باندې 1.3 میلیون کسانو اوریدلې ده ترامپ په دې امریکا کې د جمهوریت ریاست پټاکنو کې پر خپل دیموکراتي سیاله کاملا هریس نیوکه وکړه ایلن ماسک چې د ترامپ ملاتړ کوي په پنسلوانیا کې د جولای په 14مه پر هغه بریته په اشاره د ترامپ د زړورتیا ستاینه وکړه دوه امریکایي سناتورانو لنسی ګراهام او ریچارډ بلومنټل د دوشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره په لیدنه کې د روسي په کورسیک باندې د یړغل ستاینه وکړه د دوه سناتوران د امریکا د کانګرس د اپلای په ډله کې کیفته تللی دي سناتور ګراهام زيلنسکي ته ویلي چې د دې جګړې ګټل او د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله چې خپل کړنو بای باید ورکړي سم کار دی د اوکراین جګپوري پوځي قومندان د دوشنبه په ورځ وویل چې ځواکونه د روسي دیننه په کورسي کې زر کیلومتره مربع خاوره نیولې ده د اوکراین بریډ یو څه محرم دی او اهداف یې لا روښانه نه دي په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ د اگست میاشتې په 12مه چې د زمري له 22مې نیټې سره سمون خوري په اسرائیل باندې د ایران د جر پیښیدونکو بریډ خبرداري ورکړی د حماس ډلې ویلې چې سرتیرو یې د اسرائیل یو برمتشوی کس وجلی او دوه نور یې ټپی کړی دي د حماس وړاند ویلي چې برمتشوی نن دی وساتون کې لخوا وجل شوی دی او دا د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو د قتل عام غش اخیستل بللې دي دوه برمتشوی میرمنې په وجلا پیخه کې ټپی شوی هم دي دا اوس موږ د سات خبرونه
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل درنو ریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لري چې د طالبانو د بیا واکمنېدو د درېمې کلیزې په درشل کې غنو بشرپالو ټولونو په یو غټ خبر پاڼه کې ویل دي چې افغانستان د نړیوالو لپاره غرځېدلې او افغانان د دې غفلت بای ورکوي. دغه د مرستو رسونو ټولونو زیاته کړي چې افغانان چې ډیر زیات په بشري مرستو باندې متکید دي د لوږې بیکوري او ناهیلي په څرخ کې گیر پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان په افغانستان کې د خپل وخت د درې میکلیزې د منځلو غونډې په چمتووالو بوخت دي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
پر افغانستان باندې طالبانو درې کلنې واکمنۍ در رسیدو سره هم حاله د مرستو رسونو یو شمیر نړیوالو ټولنو په یو غټه خبر پاڼه کې خبرداري ورکړي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د پرله پسې ملاتړ او مشارکت پرته لیا څخه د یو وتري بحران د ګواښ سره مخ دی.
په افغانستان واکمنو چارواکو سره بشر دوستانه او ډیپلوماټیکي خپلتیاوي زیاتې کړې ترڅو ټولو اړو خلکو ته په اغیزمنه او برابر توګه د مرستو پر رسولو کې زموږ ورتیاوي پیوړې کړې. په افغانستان کې په واکمنو چارواکو فشار راوړی چې د جنسي برابرۍ په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي.
د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ناروې د کډوالو شورا په ټولې نړۍ کې د اسلامي مرستې ادارې د لوګي سره د اقدام پاملرنې او افغانانو ته د مرستې رسونو یو شمیر نور ټولنو ویل دي چې افغانان یو د بل پسې ټکانونه تجربه کوي او اوسنۍ بحران چې د تیرو لسیزو جګړو اقلیم د بدلون او د جنسیت پر بنسټ د توپیري چلن څخه رامنځته شوی دغه هیواد ته زیانونه او ویجاړتیا رسولې دي.
It's 3 years since the international community.
درې کال کېږي چې نړیوالې ټولنې په غیزمنه توګه افغانستان پریخي. سخاوتمن مرستندویان بشري مرستې کوي او موږ یې رسو. مګر هغه څه چې موږ یې کوو د بیوزلۍ، بیکاری او د بیځای شویو لپاره بسنه نه کوي. د افغانستان لسلنه وګړي په ګاونډي هیوادونو کې دي او موږ هم شپږ اعشاریه درې میلیونه کورنۍ بیځای شوي لرو.
همداشان په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله د 343 ګرځنده روغتیايي ټیمونو د فعالیت د ځنډیدلو د اغیزو په اړه ویل شوی چې دغه کار په دغه هیواد کې د روغتیا او تغذیه د چوپړتیا په وړاندې کولو باندې منفي اغیزه کړې ده.
چایي ټیمونه یا سیب روغتیايي موبایل ټیمونه د خپل باندې ځان ته د ارزښت وړ دي او هغه خدمات چې تر سره کوي هغه هم د نورو سی کارکونکو په رقم باندې با د ارزښت پستر ورته وکتل شي او ډیر مهم اهمیت لري.
په افغانستان کې د مرستندوی ټولنو دغه اندېښنې داسې مهال را بسیر شوې چې طالبان د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د بیا ځلې واکمنۍ د دریمې کلیزې د لمانځغونډې په تابعیت بوخدي.
د اسد په صدرويشته باندې درې کال وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان فتح شو، نو په همدې خاطر باندې د افغانستان لپاره د ازادۍ ورځ ده او خلک دغه ورځ لمانځي.
په افغانستان کې مرستندوی ټولنو په خپل خبر پاڼه کې دا هم زیاته کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران یوازې د بشري مرستو په چمتو کولو سره نشي هواریدلای، بلکې له دغه هیواد څخه د لوګي د ریښو ایستلو لپاره د اوږدې مودې انکشافي مرستو ته هم په شدید ډول اړتیا لیدل کیږي. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. مهاجرت د متحده ایالاتو پر اترونکو ټاکنو کې له مهمو مسلو څخه شمیرل کیږي. د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس د خپل کمپاین په ترڅ کې د یوې څارنوالي په توګه خپل لاستراوړنې یادوي، په داسې حال کې چې په خواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د غیر قانوني مهاجرونو د زیاتېدو په برخه کې د اوسنۍ ادارې پر پالیسیو نیوکه کوي او دا ژمنه کوي چې هغه به له هیواده په لوی شمیر داسې غیر قانوني مهاجرین وباسي. په دې باره کې په مکري د خبريالې الین باروس د رپورت پښتو ژباړه.
د کمپاین په لړ کې د ولسمشر مرسیال کامل هارس د خپل کاري سابقې او کاري تجربه یادونه کوي. کله چې هغه د کالیفورنیا د ایالت یو څارنوال او بیا د لوی څارنوال په توګه دنده ترسره کوله.
زه د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ پولی باندې د قانون پلي کوونکو افسرانو سره د مځکې لاندې کیندل شوی تونلونو ته لاړم. زه د نړیوالو ډلو مخدره توکو ډلو او انساني قاچاق کاروباریانو پسې ګرځېدم چې زموږ هیواد ته په غیر قانوني ډول راتلل. ما د پرله پسې قضیو وروسته دوی محاکمه کول او په خپل کار کې بریالی وم.
په داس حال کې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل دنده کې له 80 کیلومترو څخه په زیات مساحت پر پولې نوې دیوال جوړ کړ، په دې کار یې امریکا ته د کډوالو د داخله دوه کلنې کچه په تاریخي ډول راټیټه کړه او داسې پالیسی یې پلی کړه چې ماشومان یې له مور او پلار څخه جلا کړل.
په دې نومبر کې به د امریکا خلک د مهاجرینو د داخله دوه کلنې شمیر او ریکارډونه پرتل کړي او دوی به ووایي ای د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي مدعینو تاسو څومره ناوړه کار کړی دی، تاسو زموږ د هیواد لپاره د شرم وړ یاست، تاسو نور له وظیفې اخراج یاست، له دې ځای ولاړ شئ، تاسو له کار اخراج شوي یاست، نور نو ځئ.
امریکا ته د مهاجرت مسأله په دې ځل ولسمشریزو ټاکنو کې یو توده موضوع ده. د شیکاګو د شورایي سروې موندلې ده چې 50 سلنه خلکو ویلي چې د مهاجرینو لوی شمیر د متحده ایالاتو لپاره ګواښ دی، که څه هم ټول نه بلکې یوازې نیمایي امریکایان پر پوله د دیوال د جوړېدو او د متحده ایالاتو مکسیکو په پوله د امریکایي سرتیرو د مشت کېدو ملاتړ کوي، ډېری د غیر قانوني مهاجرینو د ډلې اخراج سره هم مخالف دي.
د سیاسي چاپیریال په نظر کې نیولو سره موږ یو سخت حالت سره مخ یو، ځکه چې اجرایوي کړنې تل د محاکمو موضوع وي او زموږ کانګرس په دې اړه اقدام ته لیوال نه دی.
هارس ژمنه وکړه چې د پولې د امنیت قوانینو ملاتړ وکړي او د دې ژمنې په ترڅ کې د دې کال په پیل کې د ترامپ لخوا د سنا مجلس ته د ناکام لایحې وړاندیز ته اشاره وکړه.
هغه د دواړو ګوندونو ګډې موافقې مخه ونیوله، ځکه چې هغه فکر کاوه چې دا به د هغه سره د ټاکنو په ګټلو کې مرسته وکړي او په دې سره دا روښانهږي چې ډونالد ټرمپ د سرحدونو امنیت ته پام نه کوي، هغه یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوي. نو دلته ستاسو سره زما ژمنه دا ده چې د ولسمشر په توګه به زه به د سرحد امنیت هغه لایحه بهتره ژوندۍ کړم چې ډونالد ټرمپ رد کړه او زه به یې په لاسلیک کولو تصویب کړم.
د ټرمپ جمهوریت غوښتونکو متحدین هغه د اتحادوی چې پر هغو مسایلو تمرکز وکړي چیرې چې دوی باور لري هغه به له هر څه وګټي، په ځانګړي توګه د مهاجرت په برخه کې. ترامپ د هغو مهاجرینو د شړلو غوښتنه کوي او د بایدن هاریس پر ادارې نیوکه کوي چې هغه څه د پرانیستې پولې پالیسی بولي.
کما تر راي راکړې نو انفلاسیون به ختم شي، غیر قانوني بهرنیان به بیرته ستنه کړم، دوی به ناراضي او موږ هم باید مخه ونیسو. ایا تاسو اورئ چې هغه وسوي وو موږ ډیر ښه سرحد درلود؟ نه، دوی د نړۍ په تاریخ کې د پولي د لپاره تر ټولو ناوړه پالیسی درلوده.
د متحده ایالاتو سرحدي گزمه یوازې د جون په میاشت کې شاوخه له 1.5 میلیون مهاجرینو سره مخامخ شوه چې د کرونا خدمت مخه د ترامپ په دوره کې، یعنی د 2019 کال په ورته میاشت کې داشمیره شاوخه 1.3 میلیون ته رسیده. خو د مهاجرینو دراتک شمیره د 2023 کال د دسمبر په میاشت کې تر ټولو لوړ شو. په دې میاشت کې شاوخوا 300,000 کسان د لارې متحده ایالاتو ته راووختل. ګالن بارس ریپورت، ورزنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هاین د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا جغاش نو رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، دا هم په افغانستان کې د متقاعدینو د ستونزو په اړه زموږ د خبريال شمس آرین رپورت.
ما خپله بیکار هستم، هر دید افتادیم پای درد میکنن، از ګوشم بخی درد شدیم، شما دید نداره.
حمید الله یو له هغو متقاعدینو له جملې دی چې نږدې 15 کاله په معرف وزارت کې د خپل وطن د بچیانو خدمت کړی دی. شغلی حمید الله وای چې درې کال کېږي چې تقاعد حق د طالبانو لوري بند شوی دی او اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
یعنی من 3 سال شد از وقتی که امارت اسلامی اومد پیش از اون مداد ما را، یعنی وقتی که امارت اسلامی اومد یعنی پیسای متقاعدین بخی بند از ماشم چرا نمیتنم چندین بار رفتیم گفتیم ما بدارم همین متقاعدین بیچاره کلش در حالت بد قرار دارد از زندگی بخی سیر شده من در مشتگاه میگه نان بیار یه چیز بیار یه چیز بیار یه چیز سای به خانه میگه کرا بطی پول بیادر من در خانه ششتگی هستم چرا خم کرا بطن ولی کاش که اگر من کار کرده بتانم که دست من کار شد اخو من برم کار کنم که کرای خانه را بطیم یا خرچ خانه خود پره کنم.
بل لور ته د متقاعدینو د شورا مشر افندی سنگر وایي چې د تقاعد د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کندهار ته هم سفرونه کړي دي. د نوموړي په خبره چې طالب مشران لوري ژمنې کیږي خو په عمل کې څه نشته.
حتی کندهار ته هم موږ تللي وو خاص د دې په خاطر باندې چې دا د متقاعدینو ستونزې موږ شیخ صاحب ته بیان کړو او د مشرانو ته بیان کړو. نو موږ ته مشران وعدې راکوي ولې په دې وعدو کې درې کاله مکمل تېر شو ځکه دا متقاعدین ټول په سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا متقاعدین چې تاسې ګورئ دغه خپل کلنۍ معاش سره خپله زندګي یا شوې باته یاره کړې ده. نو دا درې کاله کېږي چې موږ ته د حقوق نه دي راکړ شوي باندې نو په متقاعدینو باندې ډېرې اختر منګه نه اختر لرو روزي په مشکلاتو تیر شو اخترونه بيخي منګ نه لرو نور مراسم چې د افغانستان کې منګه کوم کلتور فرهنګ لرو د مراسم من خلاص یو
د تقاعد امتیاز نه لري په غوڅ اکثریت هیوادونو کې مامورینو ته هغه وخت ورکول کیږي کله چې د ژوند په ورستوي کې پر کور ناست وي. سیاسي شرن کې وایي چې تقاعد د مامورینو هغه حق دی کوم چې د دوی له معاش څخه د کلونو په جریان کې ګرځول سوی وي چې د نظامونو په تغییر بیا هم دا حق باید ورکړل شي.
دا د حقوقي نقطې نظر نه د حکومت دنده ده چې کوم یو مسؤلیت په هغه زمانه کې حکومت منلی او چې دغه پیسې چې موږ تاسو نه اخلو دا به په آخر د ژوند کې تاسو ته ورکو بدون د دې نه چې نظام کوم یو دی خو د قوانینو د نقطې نظر نه چې کوم یو ژمنه شوې وه دا باید د دولت یعنی حکومت نه دولت په سطح باندې چون د دولتي سطح باندې یعنی د انګلیسانو خبره د سټیټ ډیسیژن دی د دولت تصمیم دی او نظامونه خو تغییر خوري نو دا پاتې کیږي لپاره دی چې کله د دولت خپل پرځایی او د خلکو خپل خاورې ته کار کړی دی د خاورې په سر باندې داشمه نه ده دا دوی ته باید بیرته ورکړل شي.
که څه هم طالب ویاندویانو د تقاعد د ورکړې د قانوني ستونزو د حل خبرې څو ځلې کړې دي خو متقاعدین وایي چې د تقاعد د حقونو موضوع ځکه ډېرې پیچلې نه ده چې دا د دوی قانوني حق دی نه کوم بل امتیاز. شمساریان امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د ګوزان د هر ناروغ ژوند یو تاریخ داستان دی او کایه پښتنه وکړي لخپل ژوند د ستړي دی او ډېری هیلې نیمګړي پاتې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو نقیب الله هم یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ګوزان ناروغي د ژوند ډيري هلي ترې اخیستې دي او هغه او پلاری وايي په پاکستان کې یو د کډوالۍ ژوند وو او بل د واکسین نشټوالی او د خلکو بې پروايي چې له امله د نقیب الله پښې فلج دي او په نیمګړي ځان د ژوند چارې مختبیایي.
د ګوزان ناروغي د ډیرو ژوند نیمګړې کړي لاس او پخې کار نه کوي او د نورو محتاج کړي دي. یو لدوی نقیب الله هم دی. نقیب الله ل خپل نیمګړی فزیکی حالات ناراض او د کورنۍ لخوا د واکسین ته نه پاملرنه هغه زبولی چې ل عملې ستړې ژوند کوي ارمانونه نیمګړی دی او خپل هیلو ته نه دی رسیدلې. هغه کله خپل فزیکی حالات خوخ نه دی خو وای د خپل کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه دی.
کاروبار خو خپل داس کوم پوش به د کور خپل سره فرصت مزه تاسو نه فرانت مثال درس درس د فرانت هغه ز خپل هم دغه فرصت کوم ما ګټه مې مات پوره مسه کوم زه یا یو یا دوی مثال دا چې ورس باقی کار به کومه شکر گزاره کیږي وخت دی کیږي
د امریکا غا سره په خبرو کې وای اوس خلک د ګزړ ناروغي پیژنې د واکسین پاړه م پووای هم زیات دی خو کورنۍ باید او باید خپل کوچنیان واکسین کړي چې زما په سیر نشي
ما وخت هم دغه ضرورت باید د واکسین دی ورته وکی د ما شماران دی رازیل مثال کورنۍ ته د خلک ودیږي ورته دوه شړې دوی چې دا مرز دی دا شه دی دا فائدې لري تاوان نه لري باید د دوه شمان تر خپل پولیو د قطرې دا ورته وکی
دای وای په پاکستان کې اوسېدل چې پر ګزړن ناروغي اخته شو ځکه هلته له نورو بشري حقوقو محروم او د ګزړن واکسین هم ماشومانو ته نه رسید. خدا چې اوس په هیګي درمل نه یې نکېږي د ځان پسیر له نورو هم غواړي چې اوس همت وکړي کار وکړي کسب او هنر زده کړي او نورو ته لاسونه وننيسي. د کندوز ښار په یو سند کې د ټایرونو د پلور په یو دوکان کې کار کوي.
انسان ته بغیر خشه لري دا باید خپل د اخلو کار کوي یو مثال د کورنۍ وسو مرسته سره کې هم خځه تاغه مثال خپل ځان کې همت غیر پیدا کې خپل باید ذات یو کار کسب لري ته وګوري باید چاته سو لاس دې ونيسي چې مثال زم متاجم بیا بلته بلته باید د خپل ځان ته
نقیب الله بچیان هم لري او لوی هیله یې داده چې بچیان زده کړې وکړي ځکه دی د زده کړو ارمانجن دی چې په شلو پښو یې نشو کولی مکتب ته ولاړ شي. لومړی یې د کالیو ګنډلو کسب زده کړه او بیا یې دوکانداري
خپله خو مس مکتب مې ویل شتون دغې لدرې راته بغیر خطر بیا خپل مکتب دغې ایسته کې ایله کړسته د خیاطۍ مې زده کړل اوس ماشومان دي خپل هغه مې دی هم د مکتب ویده او زه باید دوه خپل مکتب سرته ورسي باید دو څومره خونه ویل خو باید وګورئ.
د نقیب الله پلار وایي ناپوهي او که بې وسي وه. پر ډاکټرانو یې هم خپل زوی وګرځولو خو نه شو چې د هغه پښې بیرته ښې شي. دی له خلکو غواړي چې بچیانو ته یې واکسین ورکړي.
په دغه شی کوم ما د بې وسۍ نه مطلب دا شی ده چې پاتې شو یا مې مطلب دا ډاکټر ته یا علاج ته کوم دغه مشکل ته مې ونه شو رسولی. خو د دې خلکو نه مې دا هیله ده چې ماشومانو ته باید واکسین وکړي چې بیا په دغسې مرض باندې اخته نه شي او نورو ته تکلیف ونه رسېږي.
نقیب الله که کار کوي او همت یې نه دی بایللی. د ګزړن په ناروغۍ ګڼ نور ناروغان بیا د خپلو کورنیو د اوږو بار دي او نه شي کولی خپل ژوند وکړي. اشق الله جلال زوی د امریکا غاک کندوز.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنې او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پر کېدو سره په دې هیواد کې لا هم د ګزړن یا پولیو واقعیت مخ په لوړ روان دي او سږ کال په افغانستان کې د پولیو د مثبت پیښو ارقام یو ولس تر رسیدلې دي چې د تیر کال په نسبت دوه برابر زیاتوالی شي. نور حال د لیمې امیر خیل پر پټ کې باوري
د هیواد په ساته د پولیو یا ګزړن په ضد روانه مبارزه چې کال په کال د مخنیوي خبرې کیږي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د پولیو سره مبارزه کې لاسته راوړنې او ګواښونه دواړه درلودل. په تیرو دریو کلونو کې د پولیو د مخنیوي په اساس کې د ګزړن شکمنو واقعاتو لابراتوار جوړېدل د پوهاوي پروګرامونو چټکتیا وخت په وخت د ګزړن سرتاسري کمپاینونه چې له 11 میلیونه ډیر ماشومان به هر دوره پکې واکسینېدل تر سره شول او لا هم جریان لري. کابل کې د کتلی مافیات په خوانی مسول کله خان ایوب آشنا رادیو ته وویل چې کڅه هم په تیرو دریو کلونو کې ګوزن په افغانستان کې یو څه محدود شوی و خو په دې ورسته کې د تامې خلاف داسې مثبت واقعیت رامنځته شول چې دوی ټولی حیران کړی دي. نو وړي په دې اکل آشنا رادیو ته داسې وویل
په تیرو دریو کلونو کې کومې حالې ځلې
یا کړنی اقدامات چې د پولیو لپاره سوي دي دا بيخي کافي نه دي. خو په دغه وخت کې موږ ډېر ښه فرصتونه لرل او دغه فرصتونه نه کې سمه استفاده شوې وي. واقعا پولیو به نن بيخي محدود شوی وي او د پولیو غپیخي به د نشت په حساب وي، ځکه چې په تیرو درې کلونو کې ډېر ښه امنیت وو او دغه امنیت نه هغه څه چې لازم او ګټه پورته نه شو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د اړیکو په خوانی مسول کمال شاه سعید وایي تر څو چې په افغانستان کې داخلي او خارجي بنسټونه کوم چې د روغتیا برخه کې فعالیت لري په یو خل نه شي تر هغه افغانستان له دې وایرس خلاصای نشي موندلای. نو موړی په دې اکلا وایي
په افغانستان کې تاسو باندې بزده وایم چې کوم اورګانونه د دې شي مسولیت په غاړه لري، حالدا سیدی کوم خارجي همکاران دځي هر نوې کس راځي هغه خپل پروګرام ل خپل زاویې چلول غواړي، تیر سوي کار ته هیڅ نظر نه کوي، نو تیر څومره خواري استل سوي وي څومره کار سوي وي د نوې کس پر اتک سره هغه ټول له پامه غورځول کیږي او بیا له نوې سره بیا بل برنامه جوړيږي او دا یو تکراری کار دی هر دوه درې کال کې تر سره کیږي. همدای لته په افغانستان کې د امو په هوی پروګرامونو ښه نتیجه نه دا ورکړي.
کابل خاریان هم بیا وایي چې د دوی په باور د ګوزند بشپړ مخنیوي لپاره د نړیوالو سیاسي سازمانونو مرسته هم کوي په دغه برخه کې لازمی ده او باید له افغانستان سره راتلونکو کلونو کې هم خپل مرستې جاری وساتي. د کابل خاریو تن اوسیدونکو وایي احمد آشنا رادیو ته په دې اکله داسې وویل
ډېر توقعات د مرستو پر بنیاد باندې خارجي سیاسي سازمانونو ته دي چې هغوی د افغانستان د سیاسي سکتور سره د پولیو د محو کولو لپاره کومکونه وکړي، ځکه افغانستان په یوازې ځان د ګوزن وایروس د مخنیوي ظرفیت نه لري او همدارنګه د کومکونو یا امکاناتو بخش کې خارجي بنسټونو ته اړتیا ده چې هغوی مرستې لا زیاتې کړي.
باید یاد کړو چې دا مال په افغانستان کې د واکسین رضاکارانو، مبلغینو، ټولنیزو همکارانو او دولتي مسؤلینو همکاري زیاته شوې ده، خو لا د منکرو کورنۍ شمیر نه دی صفر شوی. د کډوالۍ بې ځایه کېدل او د کورنۍ بې غوري دوام لري. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ننګرهار په ولایت کې درې هغه کورنۍ چې ماشومان یې ګزړن وغلي او د ستونزو څخه شکایت کوي. نور حال پر پورت کوي.
یوه داسې کورنۍ چې د 15 کلونو په موده کې درې غړي پر ګزړن ناروغي اخته شوې دي، یا د کورنۍ چې د ننګرهار ولایت په ولری پرتا ول سوالي کې ژوند کوي، مشر شرافت امریکا غا سره په خپل خبرو کې وایي لسخت کړهو سره لاس او گریوان دي. د هغه په خبره یاد ماشومان پر وختونو ګرځول دي، خو بل اخر دې پایلې ته رسیدل چې پر ګزړن اخته دي، هغه ناروغي چې هیڅ درملنه نه لري.
موږ د ګزړن ناروغي له امله د لوی کړهو سره لاس او گریوان یو. د 15 کلونو په موده کې زموږ د کورنۍ درې ماشومان په ګوزن اخته شوې دي. هر چې تم یو ډل ډاکټرانو به لومړی کې یو او بل ناروغي راته وایله، په دې وروستیو کې راته په خار او پیښور کې ډاکټرانو وویل چې دا ګوزن وهلي.
شرافت په خپلو خبرو کې وایي پر ګوزن د اخته ناروغانو کې یوه انجلۍ ده چې څلور کاله عمر لري او له پیدایښت یو کال وروسته په دغه ناروغۍ اخته شوې ده. شرافت د کورنۍ د غړو پر ګزړن د اخته کېدلو لوی لاملونه د واکسین نه کول او سختې جګړې یادوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.